دا مشال رادیو د زستاس کوربا ګل ایاز هم سړی مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې په پاکستان کې د روانو نامنوې پاړه د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس په پیښور کې د یو پولیس والا وژنې د امریکا د بارنو د چارو وزیر جان کیری د پاکستان ممکنه دوري او د لادرکه کسانو د منډلو لپاره د حکومتي هلو ځلو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان حکومت د ترګریو بدمنې د مخنیوي په اړه د رواني میاشتې په 12مه نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. پاکستان ویلي دي د افغان چارواکو لخوا سخت بیانونه په افغانستان کې د سولې پروسې ته نقصان رسولې شي. او په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لړ کېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخه شاوخوا دېرش کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت د ترګری او بدمنۍ د مخنیوي په اړه د رواني میاشتې په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د دې غونډې د اهدافو په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق پرون مشالې دوته سداسي ویل
مقصد یہی ہے کہ سیکورٹی
د پی سی مقصد هم دا دی چې په سیکورټی د دغه چارواکو وړاندې زونه واغستې شي. د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سیکورټی ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي او په پارلیمنت کې چې کوم سیکورټی پالیسي باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي.
په پاکستان کې د ترګری پر ضد روان جنگ کې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي او د رنګ د ترګری د مخنیوي لپاره د یو پلان ټاکلو په موخه څو واره دا قسمه غونډې په تیر وختونو کې ترسره شوې دي. طالبانو د سولې د سویلي وزیرستان د ګوملزام ډیم اته الکار چې تیر کال یې تختولی وو تازه ویډیو خپره کړې ده. پرون مشالیدو ته له نامعلوم ځای څخه ترلاسه شوي دغه ویډیو کې اته واړه اهلکاران د یو غره په لمن کې ناست خودل شوې دي چې له حکومت د خپل خلاصون غوښتنه کوي. دوی له خبر پښتونخوا گورنر وزیر اعلی او وابډه چارواکو څخه غوښتنه کړې چې دوی د خوشی کول لپاره څه بندوبست وکړي. د ټانک سیمې تختول شوي ثناء الله میرمن همیری پرون مشاله دوی ویل چې خاوند یې د طالبانو په قید کې دی او د تیر یو کال راهیسې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي. بخنه غواړو موږ تاسو ته ناسمه کټ وړاندې کو. د ګوملزام ډیم د اتوان الکار د 2012 کال د اگست میاشتې په 15مه نیټه الله ډیم څخه د ډیر اسمل خان پر لور روان وو چې طالبانو و تختول. په مصر کې د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د لړ کېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو لمخې شاوخوا دېرش کسان وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. په قاهره کې د مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ انخته شوي. د سرکاري ټي وي چینل لمخې په دې کې د مړو شمیر اتلستا رسیدلې دي. لدې وروسته چارواکو ویلي وو چې 12 کسان په سکندریا کې وژل شوي دي. پرون د جمعې په ورځ د امریکا سینیټر جان میکین په اریزونا ریاست کې له خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل نو موږ وایي زه پر دې عقیده يم چې مرستې ودرول شي چې دا رنګ د مصر پوز د نوي انتخاباتو او نوي عین لپاره وخت وټاکي او له هغه وروسته به موږ جاجا خلو چې مرستې جاری وساتل شي او کنه. په مصر کې تشدد درست له هغه مخه ترغله چې د جمعې پورز د خواند المسلمین په زرګونو پلویانو د ولسمشر مرسي د صدارت په څوکۍ د بهالول لپاره مظاهره کړې دي. په انډونیشیا کې په ریکټر سکیل د 6.4 زور زلزله راغلی ده. د څو ورځې وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د نهه پورزو زلزلې په لسګونه کسان وژلې دي. د امریکا ځمکني سروې نن ویلې دي چې دغه زلزله د انډونیشیا په مغربي جزیره سوماټرا کې راغلې ده. په سمدستي توګه د مرګ جوبلې په اړه څه رپورټونه نشته. یاد دی چې د نهه پورزو په انډونیشیا کې د شپږ اشاریه یو زور زلزله راغلی وه چې پکې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي وو او شاوخوا درې سوه ژوبل شوي وو. شمالی او جنوبی کوریا خبرې پیل کړي. دا خبرې د هغه صنعتي زون د بیا پرانستلو لپاره شروع شوي چې د شمالي کوریا دننه له پولیسو سره پروت دی او په وروستیو کې د دواړو کوریاو ترمنځ د راپیدا شوي کړکیچ له امله تړل شوی دی. د جنوبي او شمالي کوریا چارواکو نن سره وکتل سو د کیسانګ صنعتي پارک پرانستل شي. دغه پارک د اپریل له میاشتې راهیسې تړل شوی دی. هغه وخت شمالي کوریا خپل 350,000 کارګر په دغې سیمې کې د جنوبي کوریا له یو سل او درویشت کمپنو څخه وویستل. په دې سیمه کې وروسته تر هغې کړکۍ زیات شو چې شمالي کوریا په فروری کې خپله دریم اټومي ازموینه وکړه. په عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او 2 جوبل دی. په برید د جمعې په ماښام ناوخته د سرخار بغداد په شمال کې د شیګانو په یوه جماعت کې شوی دی. له دې وړاندې د عراق په مرکزی برخه کې د موټر بم چاودنې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي په دې بمی حمله کې د سمارا ښار په مرکزی چوک کې د مظاهرچیانو یو کیمپ په نښه شو. په دې ښار کې چې د بغداد په 95 کیلومتره کې پروت دی او اکثریت وګړي یې سنیان دي، له څو میاشتو راهیسې پکې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان مرکزی حکومت د خراب امن او امان صورتحال په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس د جولای په 12 نیټه رابللې دي. د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د امریکا د بارنو د چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې په پای کې د پاکستان دوره وکړي. د پاکستان وسلوالو طالبانو د جنوبی وزیرستان ګوملزام ډیم څخه د تختول شو اتو کارکونکو یوه بله ویډیو جاری کړې ده. د پاکستان اټارنی جنرل د لادرکه کسانو منډلو لپاره د کره معلوماتو راغونډولو لړۍ پیل کړي. کارپوهان وایي دا ډیره پیچلې مسله ده.
صرف دا خبرې کیږي چې مونږ به فلانه 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 مسله د هغې لپاره به ای پی سی رو غواړو، نو پاس کې دا ګامونه چې ډېر زیات اغېستل شوي دي او فروټفل نه دي ثابت شوي.
د مشال راډیو نوی پروګرام شال او شمله کې به واوري چې د کلتور یا ثقافت څه معنا ده.
ثقافت کلچر یا کلتور د یو قوم پلند ساده ټکو کې بداوي د ژوند لارا.
د نړۍ خوندور معلوماتو پروګرام د نړۍ رنگونه د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي. تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی او د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان نوی حکومت د ترهګرۍ او سکیورټي موجوده صورتحال په اړه د رواني میاشتې په 12 نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو یو کانفرنس رابللی دی. دا د نوی حکومت د جوړېدو وروسته د خپل ډول لومړی کانفرنس دی. په تیرو حکومتونو کې هم دغه شان کانفرنسونه د مختلفو ګوندونو لخوا رابلل شوي وو. نور تفصیل زموږ همکاري رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترهګرۍ او سکیورټي صورتحال په اړه د روانې میاشتې 12 جولای له ټولګوندیز کانفرنس غوښته دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق ټولګوندیز کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته اوویل چې په دې سلسله کې په پارلیمنت کې موجود ټول سیاسي ګوندونو مشران او د پوز په شمول سکیورټي ایجنسیان به هم ګډون کوي. د سیاتوي
مقصد یي ہے کہ سکیورټي ته ان لوگوں کی تجاویز دی جائیں.
د پی سی مقصد هم دا دی چې په سکیورټي د دغه چارواکو وړاندیزونه واغستی شي. بیا دا به صرف یو میټینګ نه وي، په دې به د ماهرینو غونډه کیږي. د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سکیورټي ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي. پارلیمنت به په هغه باس کوي او په پارلیمنت کې چې کوم سکیورټي پالیسۍ باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي.
ټولګوندیز کانفرنس په حق له د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د اوسنی حکومت نه دا امید پیدا کیږي چې دوی به د روان حالاتو په اړه څه پالیسی جوړ کړي.
زما په خیال باندې چې موجوده حکومت توازی سره دنه دا چې خبر شته یا دا ځنې داسې کار نشته چې سړی امید کولی شي چې کېدی شي په دې فیصلو باندې ټولو جوماتونو مشرانو هغې باندې به مشترکه فیصلو نفس به تاثر پوزي ولې ورسره ورسره چونکې دې نه مخکې چې کوم تاریخ دی هغې کې په دې قسمه غونډو په فیصلو باندې عمل نه دی شوی نو ضروري خبره چې د خلکو په ذهن کې به شکوک و شبهات او سوالونه وي تحفظات وي خو زما په خیال باندې دا تر لږ د مخکې حالاتو په نسبت صورتحال مختلف دی.
د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد وای
اے بی سی دا وصول دي کیسه مدته حاصلول دي د خلکو یو منډیټ ورکړ دي د خلکو یو بيزوګا د حکومت یو اجازه ورکړ دي پالیسي چې کوم دین او هغه کې داسې غړي چې کوم خفیه لا د غوی او رخونه یا پتا تاسو عام خلکو په خبرو کې په بی سی کې نشي ویل کېده د حکومت کار دې د دې مسلې حل راوستل کاج دا دي آرمی سره کینی او یو سو سره کینی او د دې پایدار حل چې کوم دین واغه روباسي دا په باندې کې پی سي دي د سي پی سي او مخکې مې پی سي ډېر شو دي مخکې حکومت هم کړی دي ما سره څه به مقصد کاروي دا
د فکر وړ ده چې تیر میاشت د داخله چارو وزیر چودري نثار د اسمبلی په یو اجلاس کې ویلي وو چې حکومت پارلمان کې موجود ټول سیاسي ګوندونو سره د ترهګرۍ روان صورتحال په اړه به مذاکرات کوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وفاقي حکومت د روانو نامنیو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس د رابللو پریکړه کړې ده چې د جولای په 12 نیټه به کیږي. همدارس که د پیښور پښتخره امید آباد سیمه کې پرون نامعلومه وسله والو د چرچ په ډیوټي یو پولیس کانسټیبل په ډزو وژلې دي. د تفصیلاتو تر مخه پولیس کانسټیبل شهزاد ګل د چرچ بهر پښتخره امید آباد نمبر 2 کې سکیورټي ډیوټي کوله. د دې پیښې نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښه پرون د پیښور پښتخره سیمه امید آباد کرام خطر شوې ده. د پولیسو د وینا تر مخه د دوی یو اهلکار په پښتخره امید آباد سیمه کې تچر په دې باندې ولاړو کله چې نجمه او سوال لرل په دې باندې ډزو کړ د ډزو وروسته هغوی په پیښه کې بریالي شو چې په مخه ولاړو ها او اوس لري شو د هغه وروسته د جنازه په پولیسټن کې ادا شو خو تر دې دمه پولیسو کې دوی پرونه کې لټونې عملیات پیل کړې دي او خو لا تر دې دمه څوک ګرفتارې مخه ته نه راغلي. یادونه ولته
او شبیر مجان بل خواته داسې ویل کېږي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې طالبان فعال سوي دي، بیرته دغه سوي دي د نوي حکومت له راتګ سره. دې خبرې کې تر کومه ځایه پورې حقیقت خلک ویني؟
تېره یوې میاشتې چې کوم رپورټ راغلی وو د پولیسو تر مخه، تېره یوې میاشتې کې یعنې د جون په میاشت کې په پېښور کې حکومت لخوا نہ ولس ډېر اندېښمن دی په دې اړه چې حکومت د دې لپاره صدا ښکاره پالیسي دا تر دې زمند راغلی او تر هغه رې پېښې په خیبر پښتونخوا کې پېښور او د سیمه کې روز تر روز مختلف.
کدمه نور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو وردل په پیښور کې پولیس کانسټیبل وژل شوی او تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځو. ما پاکستان ویلي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به د رواني میاشتې په اخر کې د دې هواد سفر کوي، البته دقیق نیټه نه معلومه. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان اعزاز چودري په اسلام آباد کې پرون په یو 19 خبری غونډه کې کړی ده. نوموړي د افغان حکومت تورونه هم رد کړل او ویل پاکستان له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خارجه دفتر خبري غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم د چین د دورې او هلتا شوې لوزنامو او د مصر په صورت حال خبرې وشوې. د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې په ډرون حمله د امریکای سره خبرې روانې دي. د امریکایي خارجه وزیر د دورې په حق لا د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا و د امریکا د خارجه سیکرټري جان کیری روانه میاشت کې د پاکستان د دورې هیله ده او کېدی شي دا دوره د روان روانه میاشتې په اخر کې وشي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې. هم د غرنګ دواړه ملکونو تماس کې دي چې د دورې لپاره ایجنډا تیار کړي. د خارجه دفتر ویان نه چې کله دا تاسو شو چې د افغان مشروالۍ لخوا د افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستو او په هغې د اثر رسوخ د تورونو به په مفاهمتي عمل څومره بد اغیز پریوزي، او آیا د دې نه دا خبره نه ظاهریږي چې افغان مشروالۍ په خپله مفاهمتي عمل ته نقصان رسوي؟ ویاندوی مونږ نه غواړو چې نومونه په ډاګه کړو، خو مونږ دا ګڼو چې پاکستان کم خلوص ښودلی دی او په خاص توګه تیرو څو میاشتو کې چې ورسره د افغانستان امن عمل مخ په وړاندې لاړ شي، د هغې هغه رنګ مثبت ځواب د افغانستان لخوا نه راځي، او کوم سیس ته چې تاسو اشاره کوئ د دې سوچونو نه هم دغه څرګندونه کیږي. اعزاز احمد چودھری دا هم وی چې د جرمنی او چین په ګډون یو شمیر ملکونه د افغانستان د مسلې حل غواړي، او دغه لړکه پاکستان ټولو سره په شریکه حل ځلې کوي. ویان د سعودي عرب د باچا د هغه اعلان هم هرکلی وکړو چې ورسره هلتا میش پاکستانیانو ته د خپلو کاغذونو سمولو لپاره نور وخت تر لاسه شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، د پاکستان د ساحلي ښار کراچي څخه افغانستان ته د مال وړونکو گاډو د کاروبار سره اړوند کسان وای په دې رسو کې په دوی سره په دوی تر سره کیدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی چې په نتیجه کې دوی ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د پخوا په نسبت یو په سلور دغه پیښې زیاتې شوې دي چې نور تفصیل یې د کراچي نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ څخه افغانستان ته د مالوړونکو گاډو چلوونکي وایي کایوي خواته په افغانستان کې میش د نیټو او حساب ځواکونو ته لکراچۍ دوی مالونه وړل کم کړي، نه بلې خواته په دوی تر سره کیدونکو حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د مالوړونکو گاډو د اتحادیې چارواکي یوسف وایي هغه لاري چې د ترانزیت مالونه افغانستان ته وړي، او یا هم هغه لاري چې د هغې ځای څخه د نیټو مالونه بیرته کراچۍ ته راوړي، په دوی د پخوا په پرتله حمله یو په څلور زیاتې شوې دي.
هغه درم نه دمو زلی چې د تورخام نه تر خیبره پورې ډایرکټ کلینګ دی، اشته ټارګټ ته ډرایور په هیڅ صورت مې نشي بچی دی. جلال آباد نه مخکې بټی کوټ ورته وی، تورخام نه بر دی او جلال آباد نه راکوز دی، مارکو سره ټچ ته دی، ځای کې بالکل ټارګټ دی. تقریبا اوسه پورې یو سل لارې راتی رشوی د بیک لوډ هغه واپس لوډ هغه ری ایکسپورټ چورته وی، پاو کې کسل لارې راتی رشوی نو دی کې به تقریبا 15 ډرایوران لګی دیلی. نو دا خو ډزو په وخت کې دا شکار شي، هغه هیڅ پته هم نه لګي که تی په سترګ ویشتې، که په سری ویشتې، که مړ شوې، که ګاډی ار نه وسو، که مړ نه شوې، که زخمی شوې، درې کسه یې لارې کې یو یا دوه کې مړ شي یو کې پات شي، به داسې خبر.
افغانستان ته د مالوړونکو زیاتره گاډو کاروبار د ډیورن په پوله پراته پښتانه کوي. د خیبر ایجنسۍ 15 امین څوک چې د مالوړونکو لارې ډرایور دی، په دې وروستیو کې د ده په ګاډي هم حمله شوې ده.
رنگ روڈ نہ علی خطر دے مگتا بس اگر پوری شہر تھا کہ ڈرائیوران لگی کی اور وقت لگو پرائیویٹ کنٹینر کی لگی ڈرائیوران جوں گا چنے تو مال نو رو پرائیویٹ اگر لگی خالی گاڑو گا کہ وہ لگی اچ پتہ نہ لگی دے ہموں گا ماں دے ارسل پیری دا پی خراغلی مخ روزو کی دا یو جمعہ شی ماترو زامو لارے وی دے جنابار شی او بس یو ورکا معصوم کی وسو درے سالو ڈرائیوران کی ولگی دے خیبر والا گاڑی ورا سرا او یو مترزی لارے وا دوا اگر وسوی وس رنگ روڈ ما پرتی
د یاد کاروبار سره د اړوند خلکو په وینا هغه وخت چې په افغانستان کې به یې نیټو او حساب ځواکونو ته له کراچۍ څخه مالونه وړل کاروبار یې خو کڅ هم وس د دوی په کاروبار کې چندانې ګټه نشته، خو بیا هم گاډي چلول د دوی روزګار دی او هغه یوازې د دې لارې کولای شي خپل بچو ته روزي وګټي.
اوس موږ گاڑی عادت دې معنی درشه موږ اوس ګنټې کار نه شوکړای، بیلچی کار نه شوکړای، دیاړی نه شوکړای، هوټل کار نه شوکړای، دیمانی مونږه ساده دې دا ډری وری کړو مونږه دا مونږه نو سپره دا مونږه پلارو نیک کسر ده دیمانی مونږه روزي پیدا کو مونږه تار قسم ټینشن روزي کې طالبان ا دروزي کې سرکاری کسان مونږه پازاب کوم وای مونږه دا ځان ته نه غوڼو چې مونږه بے عزتی وشو بس مونږه خپل رزق سي لګي مونږه خپل رزق ګټو.
د مالوړونکو گاډو د اتحادیې چارواکي وای نیټوز واکونو ته څه د پاسا یو کال مخکې د کراچۍ للارې د تیلو رسد بند شوې ده چې د دې لامله د تیلوړونکو گاډو د کاروبار سره د تړلو کسانو په کار هم بد اغیز پریوته ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی او تاسو په یو بل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان وسوالو طالبانو د جنوبي وزیرستان ګوملزام دیم څخه د تختول شو او تو کارکونکو یو بل ویډیو خبره کړی ده. مشال رادیو ته ترلاسه شوی ویډیو کې اته واړه کارکونکي ښکار شوی دي چې له حکومت د ځان د خلاصولو په اړه د مرستي غوښتنه کوي. د مشال رادیو خبريال په دې اړه نور تفصیل کوي.
تحریک طالبان پاکستان دا جنوبی وزیرستان وی نه پیژندل شوی سیمینا د ګوملزام ډیم وابډا آتا اغوا شویو اهلکارانو یو تازه ویډیو خپره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې د سویلی وزیرستان کجور کج سیمه کې جوړ کړي شوی ګوملزام ډیم آتا وړا اهلکاران د غره پلامن کې د یو کاچا کور مخې ته ناست خودل شوی چې پکې د شاهد علی خان په نوم یو اغوا شوی اهلکار و. تحریک طالبان پاکستان د کال 2012 اگست میاشتې په 15 نیټه د ډیم نه په واپسۍ کې اغوا کړو چې قریبا یو کال مو پوره کیږي خو زموږ د خلاصون لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی. په ویډیو کې اغوا شوی اهلکاران د گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی پرویز خټک او په ځانګړي ډول د وابډا اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي او نور د طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوي دي. په اغوا شویو اهلکارانو کې یو د ټانګ سیمې اوسېدونکي ثناءالله هم شامل دی. د نوموړي میرمن همیرا مشال ریډیو ته وویل خاون یې د طالبانو په قید کې دی او تیر یو کال نه ډیره د مشکل سره مخ شوی.
حالات
مو دې ځای ته رسېدلي چې بیانول یې نشو. تش خپل ځان مې نه دی، بچی دي او د کور والا ټول غړي پریشانه دي. حکومت نه او اغواکارو نه درخواست کوو چې خدا را په مونږ باندې رحم وکړي. مونږ په وس کې چې څه دي مونږ پوره هڅه کوو او په مونږ باندې هم رحم وکئی. هر طرف نه راته مشکله شوی. د تیر یو کال نه مې ژوند ولاړ دی. سهار ماښام خورا درومی خو زما لپاره د ژوند نام و نشان هم نشته، ځکه چې د کور ذمہ دار کس د لږ وخت لپاره هم نه وي نو مشکل وي، او بیا چې د پوره کال نه راته پته هم نشته چې په کم حال کې دی، او برنه راته دمکی هم راځي چې ورته به یې ووژني. نو تکلیف مو ورځ تر ورځ زیاتیږي. کلام و چه په دې اړه د ګوملزام ډیم پراجیکټ ډایریکټر سلیم خان نه وپوښتل نو دوی وویل خپل وسه پوره هڅه کوي او څومره چې د دوی څخه کیدلی شي د اغوا شویو اهلکارانو د خلاصون لپاره به منډې وایي.
کدمنه اوردونکو د ګوملزام ډیم نه تختول شوی ته کارکونکو په اړه مو د دې ځای د دې سیمې څخه د مشال رادیو خبريال رپورت اوریدلو. اوس د فوټبال یو بل پلور راګرځوم. بخنه غواړم چې تکنیکی مسله راغله. تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو د وزارت د سوري لاندې په یو ورځ د روژې د نیولو او اختر کول په خاطر د صوبې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه چې پکې د پیښور د قاسم علي خان جماعت خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی او د پښتونخوا نور دینی عالمانو ګډون وکړو او د مذهبي امور په مرکزی وزارت ټینګار وکړو چې د دې ستونزې هوارول لپاره په کار ده چې مرکز لخوا د دې صوبې د میاشتې د لیدلو شهادتونه ومني. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په یو ورځ د روژې نیولو او هم په یو ورځ د اختر کولو په مخه دوی د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مکتبی فکر د عالمانو دی غونډې ته د مرکزی مذهبي امور ډایریکټر جنرال هم رابلل و چې هغه د پختونخوا د عالمانو دریز واوري چې ولی مرکز په دې صوبه کې د میاشت د لیدلو شهادتونه نه مني.
مذهبي امور ډایریکټر جنرال د اسلام آباد نه راغلی و او دا په دې وجه راغوښتل چې زمونږ د علما کرامو غټ دغه چې کوم دی تحفظ هغه دا وایي چې مرکز چې کوم دی په زمونږ گواهی نه قبلوي. نو دې ټول خپل خپل ځای خپل کړي او موږ په یوه نتیجه دا وایو چې چې را په کوم وخت چې کمیټي کېني مرکزي روی د هلال کمیټي نو هغه تر نا وخت پورې ناستې چې زمونږ گواهی ټیم هغه چې زمونږ د گواهی رسو او دوی بیا اکثر دغه پلاره کړي فاصله وړي.
خو بلې خواته د مسجد قاسم علي خان خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی کوم چې په دې کی موجود و مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د صوبې د مذهبي امور وزارت هر کال دا ډول غونډې رابلی او مرکز له وړاندیزونه ورکوي خو مرکز چری هم د اختر او روزه په لړ کې د دې صوبې خبره نه ده منلې. مفتی شهاب الدین پوپلزی زیاته کړه چې د روزه د میاشتې د لیدنې په لړ کې د جولای په نهمه نیټه به دوی د وړاندې په رنګ په قاسم علي خان جومات کې د روزه د میاشت د لیدنې په لړ کې خپل غونډه ترسره کوي.
سبق خپل طرف نه پیش کی نه هم مال خبره ده چې څوک منی نه او کني پیش کی هم څوک نه چا پروا نشته. حکومت د چا دی؟ څوک د وزارت په کوشش باندې ناشته دي؟ زموږ دي سره کار نشته. صدا حکومت منتخب دی، صدا فوجي حکومت دی. صدا مقصد صرف دا دی چې موږ په دغه ایامو کې د قرآن سنت موافق چې دی خلکو ته خپل موقف وړاندې کړو. نه هغه که د هر چا حکومت یې مونږ کړی دی، خو بیا هم آیندم چې د هر چا حکومت یې بل دا به کېږي.
خو دا چې د خیبر پښتونخوا ولس د روژې او اختر په لړ کې د مرکز او صوبې ترمنځ په اختلافاتو څه نظر لري، د دې پوښتنې په ځواب کې یو تن عبادالرحمن مشال ریډیو ته وویل
که دو اتفاق وکړي د صوبې د چې کمل ایمان دي د هغو سره او مرکز هم د دو سره ایګري، په بشرطې کې چې شهادتونه کله موجود وي نو پکار ده چې هغې سره هغو ایګري شي. او مطلب دا په یوه ورځ دا کېږي نو دا ده چې لکه دا به مونږ کې یووالی راولي، یو اتفاق به راولي په دې مونږ کې. زمونږ د عالمانو دغه پکار دی چې د هغو رای هم مرکز کې کم از کم هغې ته یو حیثیت پکار دی چې هغه رای ته هغو وګوري.
دا چې کچېری د جولای په نهمه نیټه د پاکستان مرکزي رویتي هلال کمیټې د روژې میاشت ونه لیدله او د پښتونخوا صوبې نه د شهادتونو په بنیاد د قاسم علي خان جومات نه د روژې اعلان وکړی شو، نو صوبایي حکومت به د دې اعلان ملاتړ کوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ما دغه مطابق چې کوم لید علم د پوهې مطابق دا کار د مرکزي حکومت کې او
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د روژې او د وړوکي اختر په لړ کې د صوبې د عالمانو او مرکزي حکومت د عالمانو ترمنځ د میاشتې د لیدنې په اړه هر کال اختلاف رامنځته کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدمن اوردونکو، په پاکستان کې د لادرکشو کسانو مقدمو اوریدنه په سپریم کورټ او د بلوچستان او د خیبر پختونخوا په عدالتونو کې روانه ده. د وفاقي اټارنی جنرال لخوا په دې رسو کې د لادرکشو کسانو موندلو لپاره د معلوماتو راغونډولو پریکړه شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په وینا قسم دا ښه ګام دی، خو تر څو چې خفیه ادارو واک د حکومت لاندې نه وي راغلي تر هغې دا مسله نه حل کیږي. پر دې موضوع زه ګلیاز درته رپورټ وړاندې کوم، خو د یو دمې رسو. د پاکستان اټارنی جنرال منیر اے ملک په قامی کچه د لادرکشو کسانو د معلوماتو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی غونډه کړي. دا لومړی ګام دی چې د لادرکشو کسانو د شناخت او ټول معلومات په یو ځای راغونډ کړل شي. د پاکستان د رسنو د رپورټونو تر مخه په غونډه کې ګډونوال په دې خبره سلا شوي چې د هیواد تر عین لاندې بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او دا معامله ډېر په احتیاط سره وڅېړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې اټارنی جنرال د لادرکشو کسانو لپاره څلور درجې خودي دي او دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې آیا دوی په دې کې بریالي کیږي او کنه. زهره یوسف زیاته کړه زما پان چې د اټارنی جنرال دا کوشش چې له ټولو ځایونو څخه د لادرکه کسانو معلومات راغونډ کړل شي او دا معلومه شي چې د یو کس زیات ځل پکې نوم نه وي او بیا به پلټنې کوي، نو دا لړۍ خو پیل شوي، خو دا ویل ګران دي چې په دې کې به څومره کامیابي ترلاسه کړي. تر څو چې د سپریم کورټ خبره ده نو کله یې توجه زیاته شي او کله یې هېره کړي. په دې رسو کې اټارنی جنرال په دې خبره ټینګار کړی وو چې د لادرکه کسانو مکمل معلومات سپریم کورټ او د بشري حقوقو د کمیشن لپاره ضروری دي. د پاکستان وزیر اعظم هم د لادرکه کسانو په مقدمو کې د خفیه ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال شای حسین وای کچر حکومت په خنیت او سنجیدګۍ سره د لادرکه کسانو معاملې واخلي نو حل یې ممکن دی.
خو اخلاص سره دی په بار بار دی باندې مذاکرات او کی خبرې اترې او کی چې صرف دا مسله نه نور ټولې مسلې چې سور دي دا خو دې هغه مسلې یو جز دی کنه چې کوم مسله دا خو ډیره زیاته ژوره ده. خیر د دې د کلوز ډور کینی خپل کې د کینی او ایجنسی چې کمی دی هغه د حکومت خپلی مجبوری او خی او خ اوپن طریقے سره خی اخلاص سره او حکومت دې چې دې چې هغه کم تجاویز دی ذهن کې او که صرف دا خبرې کیږي چې مونږ به فلان فلانه فلانه مسله دا غیری لپاره به ای پی سی رو غړو نو پاس کیم دا ګامونه چې دې ډیر زیات غشتل شوی دی او سر فروټفل نه دی ثابت شوی.
دا خبریا شیخ حسین په خبره دا یو ډیره پیچلې مسله ده. کچری دا خبره ګرانوي چې د استخباراتي ادارو مشران په یو ځای کینوي نو وزیر اعظم له پکار ده چې د فوج له مشر سره دا خبره وسیړي. دا پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهر یوسف هم په دې خبره زور راوړي چې د لادرکه کسانو په مسله کې د امنیتی ادارو مرسته ضروری ده.
سیکیورٹی ایجنسیز ہیں قابو میں اپنے اتھارٹی میں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا.
تر سوچی امنیتی ادارے د حکومت تر واخ لاندې نوی راغلی تر هغه پوری دا مسله نه حل کیږي. د پیښور های کورٹ چیف جسټس هم شکایت کړی وو چې د خفیہ ادارو اهلکاران عدالت ته نه حاضرېږي. کدمانه مودر کو تاسو رپورٹ اوریدو چې په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو په اړه د حکومتي حل زول اوس وخت شوی دی. د ماسپخین یوونی موجا د اسرائیل مومن نبا د خبرونو لنډیز باورو.
پاکستان حکومت د ترګری او بدمنۍ د مخنیوي په اړه د څګلارې ټاکلو لپاره د رواني میاشتې په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. په پاکستان کې د ترګری پر ضد روان جنگ کې څه باندې 50,000 کسان وژل شوي او دارنګ د ترګری د مخنیوي لپاره د یو پلان ټاکلو په مخه څو وارې دا قسمه او غونډې په تیر وختونو کې ترسره شوې دي. پاکستان وای دوی د افغانستان امن پر ځای کولو لړکې ډېر ګامونه پورته کړي دي خو د دوی په خبره د افغان چارواکو لخوا بیانونه په افغانستان کې د سولې پروسې ته نقصان رسولی شي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودھری په خپله اونیزه خبري غونډه کې کړي. طالبانو د جنوبي وزیرستان د ګملزام ډیم اته اهلکار چې تیر کال یې تختولی وو تازه ویډیو خپره کړې ده. پرون مشال ډیو تعالی نه معلوم دی څخه ترلاسه شوې دغه ویډیو کې اته واړه اهلکاران د یو غره په لمن کې ناس خودل شوي چې له حکومت د خپل خلاصون غوښتنه کوي. په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لړکېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو له مخې شاوخوا دېرش کسان وژل شي او یو شمېر جوبل دي. په عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي او 2 جوبل دي. په انډونیشیا کې پر ریکټر سکیل د 6.4 زور زلزله راغلي خو د مرګ جوبلې په اړه پکې څه رپورټونه نشته. دا څو ورځې وروسته له هغې چې په دغه هیواد کې د نهې پورځ زلزلې په لسګونو کسان وژلي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو پر سر موافقه ونه کړه. تم وه چې د داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وشي چې په هغې کې د شام له حکومته وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي څو د هومس د محاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي.
دا خبرونو لنډیز مو د اسرائیل مومن نبا ورودل اوس وخت د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی او نړیوالو مطبوعاتو ته. د پاکستان قومي ورسپانو ته کتنه زموږ همکار ریاض موسی خیل کړی دا او نړیوال رسنو ته اسرائیل مومن.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د آی ایم ایف نه پاغستې شوې نوې قرضو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورسپانو وایي چې د آی ایم ایف نه 15.3 اربع ډالره قرض اغستل شوی دی او د دې په بدل کې به بعضې سختې فیصلې کول وي لکه د ټیکس نظام کې اصلاحات او سبسیډي ختمول وغیره. خو اصل خبره دا ده چې دا پیسې به هم د آی ایم ایف په زوړ قرض کې ورکولی شي او د دې د سود پیسې به په پاکستاني ولس بوج وي. ادارې وایي چې هر نوې حکومت راشي هغه دا ناره وهي چې تیر حکومت ته خراب معیشت پرېښی دی. حالانکه د دې نه وړاندې هم دوه ځله د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت پاتې شوې دي او په هغه کې هم د قرض ختمولو لپاره ډېر کوششونه کړي وو خو د هغې هم څه ګټه مخې ته نه ده راغلي. ادارې مخکې وایي د اساګډار دا خبره هم غلطه ده چې آی ایم ایف سره شوې لوزنامه د مسلم لیگ نون د معاشي پالیسو هنداره ده. بلکې نواز شریف خو د حکومت نه وړاندې دا خبره کوله چې پاکستان به ایشین ټایګر جوړوي او نور قرضونه به ناغستی کیږي. ادارې اخره کې وایي چې که حکومت د مالیاتي ادارو نه قرض د اولس د خیر خېګړې او ترکې د پاره اغسته و نو بیا هم خیر دی، بلکې دا پیسې خو د غریب ملک مالدار حکمرانان د خپل مزو چرچو او عیش شرت د پاره اخلي او واپس یې بیا د ولس په زور ادا کوي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداریا په نان کسټم پیډ گاډو او د دې په کسټم لیکلي دي. اداریا د وفاقي ټیکس محتسب شعیب سډل دخلي وایي چې دې کې د قانون خلاف ورزي شوې ده او پسونو گاډي چې جاپان کې ولاړو د هغې هم کسټم کلیر شوې دي. بیا په یو شناختی گاډ په درزنونو گاډي وخکې شوې دي او ورسره ورسره د غلا د گاډو هم کسټم شوې دي. اداریا زیاتوي چې د دې سربېره د وخت ختمېدو کېدو 15 ورځې وروسته هم د گاډو کسٹم کېدو او دغه افسرانو د 3 نه تر 5 لک روپې گاډي رشوت هم اغستې دي. اداري مخکلیکي چې حکومت لا د ټیکس نظام سمول پکار دي او دغه داسې پاک افسران تعیناتول پکار دي چې ورسره د ادارې په عزت فرق نه پریوزي، ځکه چې ټول نړۍ کې دا تاثر دی چې پاکستان کې مالدار خلک ټیکس نه ورکوي او یوازې د بهر ملکونو امداد ته ناست دي. نو باید چې د ټیکس نظام پاک صفا او پراخه کړي شي او هر هغه تن چې د ټیکس په دایره کې راځي د هغه نه ټیکس واغستی شي چې د پاکستان په حق لا نړیوال تاثر بدل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری ایجنسی لیکي په بیجنګ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه چینایي هممنصب ترمنځ د ملاقات وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري په لړ کې اته لوزنامې لاسلیک شوې. پر دې کې د چین د کاشغر نه د گوادر بندرګاه پورې اړومبه سړک او بیا د ممکنه ریلګاډي پټلۍ د غزولو اوږدمهاله منصوبه هم شامل ده. پاکستان تم لري چې د خپل سیاسي بې ثباتۍ او بجلی لوډ شیډنګ ځپلي اقتصاد د خکولو لپاره چینی سرمایه کاران خپل هیواد ته راغیب کړي، چې دا رنګ تیر کال $12 اربع زیات شوی دوړخیزه تجارت ورپسې لا نور پراخه کړي. بلخوا چین غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د چینایي اسلامي سردریزو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. پاکستان وایي چې دوی دغه وسلوال یا وجلی او یا یې هم له هیواده وویستلی دي، خو دا خبره مني چې لا هم ځینې په دغه سیمه کې شتون لري. له کاشغر څخه د گوادر پورې د سړک او بیا د ریل پټلۍ غځولو منصوبې په اړه امیدونه وروسته لا زیات شوي کله چې د فروری په میاشت کې د گوادر پورت کنټرول د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته حواله کړل شو. د چینایي کارکونکو لخوا جوړ کړل شوی دا بندرګاه په 2008 کال کې پرانستل شوی و. که څه هم د دې بندرګاه د لا زیات پراخولو کار روان دی، خو دې منصوبې ته یو شمېر ځمکني او امنیتي ګواښونه موجود دي. که یو خوا تحریک طالبان پاکستان ډله ده، نو بل خوا بلوڅ خم پرست یا د منصوبه پر خپل ځمکه د بنجابي نسل د کنټرول زیاتولو سره تړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي د طالبانو په قطر دفتر کې د دې ډلې جنډي او هغه بینر چې پر افغان اسلامي امارت لیکل شوی وو امریکایي او افغان استازي حیران کړل. امریکایي چارواکو ویلي دي دوه خواوی پر دې سره سلا شوی دي چې یاد دفتر به د طالبانو د سیاسي څانګې په نوم یادېږي. کابل حکومت دغه جنډا او بینر د هیواد د قانون سپکاوی بللی وو او افغان ولسمشر د دې په غبرګون کې نه یوازې له طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی وو، بلکې له امریکا سره یې د اوږدمهاله امنیتي تړون په اړه خبرې هم ودرولې. که څه هم دغه خبرې ولاړې دي، خو داسې ښکاري چې د کرزي غوسه سړه شوې ده او همدارز دعوه کوي چې په پاکستان کې یې له افغان طالب مشرانو سره رابطې کړي او د ده په خبره دغه طالب مشرانو په دوحا کې د طالبانو د استازو په پرتله د سولې د خبرو په اړه زیات مثبت دریز وړاندې کړی. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ملفیزی ویلی دی یو شمېر طالب مشرانو له ولسمشر سره تماس نیولی دی او په خطر کې یې د طالبانو له دفتر سره ناخوښي څرګنده کړي. دغه په خبره دغه طالب مشرانو ویلي دي چې د یاد دفتر تر شا د بهرنیانو لاس دی او دا رنګ د دوی نمائندګي نه کوي. په مقاله کې د افغان ولسمشر لخوا لیکل شوی هغه څوک چې له تشدد لاس واخلي د آئین احترام وکړي او د هیواد پر راتلونکي کې خپل غږ ولري باید چې دا موقع للا سور نکړي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم دوی د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي، خو خبره دا ده چې له دې سره به کېدی شي افغان حکومت له طالبانو سره د جوړجاړي یو ښه او اخري موقع للا سور کړي.
دا مشال ریډیو ده.
کدن منو دونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام د نړۍ رنگونه. په دې پروگرام قربازه ګلیازم دا مشال رادیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نورو پروگرام په شان نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبره کو چې تاسو په دې پروگرام کې ورودلی وو چې د چین یو خزینه خلابازه د خلا نزد کوونکو ته لیکچر ورکړي وو. د چین دغه خلای میشن سرته رسیدلې دي او کامیابی سره ځمکې ته رسیدلې دي.
اند وی هاف ا لفټ اف. The lift off of Chandrayaan 10 and the astronauts on board
د شینزو لسم خلای جاس کې خلابازانو په خلا کې تیانګونګ 1 د باټرۍ ته سفر کړی وو. خلابازانو په دغه لباټرۍ کې ټکنیکی مشقونه کړی وو او زده کوونکو ته د خلانه لیکچر ورکړي. شینزو لسم د چین پنځم خلای سفر وو چې انسانان پکې سپاره وو. د چین د سرکاري خبري ایجنس د وینا تر مخه دغه خلابازانو په خلا کې 470 غنټې تیر کړي وي. په دې سفر کې خزینه خلابازي وانګ یا پینګ د سفر پر مهال نیخ پنیغه د خلانه زده کوونکو ته لیکچر هم ورکړي وو. د چین خزینه استور مزلی وانګ یا پینګ په خپل لیکچر کې د ګین اوبو او د کشش ثقل ماحول کې د فزیکس پر اصولو خبرې وکړي. یا پینګ په خلا کې تیانګونګ نومي تجربه کانه خبرې کولې. یانګ په دې موقع مختلفې تجربې هم وکړي او په خلا کې د وزن او کمیت په تصوراتو یې رڼا واچوله. دوی په لیکچر کې دا هم خودل چې په خلا کې تله کار نه کوي. دوی دا هم خودل چې کشش ثقل ماحول کې شزونه څنګه کار کوي. د چین د سرکاري رسنو تر مخه د پرایمري او میډل درې سوا دیش اسکولونو زده کوونکو د خلانه دغه لیکچر وکټلو. د تعلیم وزارت تر مخه په ټول چین کې 6 کروڑ نه زیات زده کوونکو دغه لیکچر نیخ په نیغه په ویډیو وکټلو. یانګ په خپل خبرو کې ویل چې دوی هر ورځ شپاړه زلال مرخاته ګوري، ځکه چې دوی هر نوی منټه کې د ځمکه د مدار چکر مکملوي. دوی ځاتوي چې د اسمان رنگ شین نه بلکې تور دی. د پاکستان یو سندرغاړي مزاحیا سندره آی ټو آی په ټولنیز ویب پاڼه یوټیوب مشهور شوه. سندرغاړي تایر شاه وایي چې د مشهور کېدو لپاره دغه سندره ویلې ده او د دې په شاعرۍ یې 15 کاله تیر کړی دي. په یوټیوب دغه سندره د 3 لک نه زیاتو کسانو کتلې ده. راځي چې د سندرغاړي تایر شاه آی ټو آی سندره لږ شانې واورو. Sensationalize my eyes and your eyes, colorful eyes are eyes, fabulous, exciting eyes. د امریکا په ایلینویس ښار کې په خوانی یو سکه 3.1 میلیون ډالر باندې نیلامي شوې ده. دغه سکه د 1942 کال ده او پرې د ازادۍ ټکي لیکل شوې دي. دا د 500 سکو څخه یو سکه ده چې دا وخت موجوده ده. دا وخت په امریکا کې د یوې سکې زیاته بیا ریکارډ 8 میلیون ډالر ده چې د 1943 کال ده. په نړۍ کې هنرمندان د خپل فن د مظاهرې لپاره جلا جلا لارې خپلوي. په برتانیې کې دوه هنرمندانو د رڼاګانو داسې شو معرفي کړی دا چې د بجلی نه نه بلکې د سایکل چلولو سره دغه رڼاګانې بدیږي. د یو ګین پښان کمري کې بلکونه لګول شوی او په دې کې یو سایکل هم موجود دی. دغه سایکل چلولو سره دغه بلکونه بلیږي. دغه بلکونه تر هغه پوري بلوي تر څو چې سایکل روان وي. د دې ننداري لپاره هر یو کس دغه سایکل چلوي او ورده شر سره د شونه هم خون پورته کوي. د جنوبی کوریا سامسنګ کمپنی د 2013 کال په لومړی دریو میاشتو کې د 1.5% د ګټې اعلان کړی دی. سامسنګ کمپنی وایي چې نوې موبایل ټلیفون سره د کمپنی ګټه زیاته شوې ده. په دې موده کې سامسنګ 6.4 ارب ډالر خالص ګټه کړې ده چې د تیر دریو میاشتو په پرتله 1.5% زیاته ده. بلخوا د اپل کمپنی په ګټه کې کمی راغلی. اپل کمپنی وایي چې د لومړی دریو میاشتو کې د دوی ګټه کمه شوې ده. اپل کمپنی د جنوري نه مارچ میاشتې پورې 9 ارب ډالر ګټه کړې ده. په تیرو 10 کالو کې دا لومړی ځل دی چې د اپل کمپنی په ګټه کې کمی راغلی دی. په نړۍ کې د انټرنیټ د 3 ارب کاروونکو لپاره د خ او تیز انټرنیټ 4 سټلایټ خلاته لیږل کیږي. دغه مصنوعي سیارې به د ځمکې نه 8000 کیلومتره په بلندۍ وي. کارپوهان وایي د دې سټلایټ لیږلو سره به د انټرنیټ سپیډ نور هم تیز شي. دې پروژې ته O3B نوم ورکړل شوی دی. دا د ګوګل او SES او د سټلایټ کمپنو په مرسته لیږل شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name's Bond.
د امریکا په باکس افیس کې فلم مانسټر یونیورسټي په لومړي نمبر دی. مانسټر یونیورسټي د 2.8 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د براد پټ نوی فلم ورلد وار زی په دویم نمبر دی. د فلم د 6.8 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم مین اف سټیل دی. د هالیوډ نوی فلم پیسیفیک ریم د جولای په 12 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ښودل شوی چې خلایي مخلوق په ځمکه حمله وکړي، د دې مقابله لپاره انسانانو لوی ماشینونه جوړ کړي وي. دا یو ساينسي فلم دی.
Would come from the stars, but it came from deep beneath the sea, a portal between dimensions in the Pacific Ocean. Something out there had discovered us. They counted on the humans to hide, to give up, to fail.
Today we face the monsters that are at our door. Today we are canceling the apocalypse.
د هالیوډ مشهور اکټرانو آرنولد شوازنیګر او سلوستالون نوی فلم اسکیپ ټریلر خپور شوی دی. د اکسپندبلز فلم وروستو د آرنولد شوازنیګر او د سلوستالون په شریکه دا دویم فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې سلوستالون د جیلونو نه د تښتېدو کوششونه کوي.
The mind of a man can find works differently than someone on the outside. He sees things in a different way. A successful breakout depends on three things: knowing the layout, understanding the routine, and help from outside or in.
You're gonna need them.
Back away.
Who were you before you came in here?
I break out of prisons for a living.
You don't look that smart.
What's he up to?
They're planning an escape.
Lockdown procedure engaged.
Drag the rats back to their cages.
If I don't get out, I kill you.
Fair enough. I'm gonna burn this place to the ground.
د هند سینما مشهور اکټر امیتاب بچن نوی فلم ستیاګرا ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ارجن رامپال، اجے دیوگن، منوج پاجپای او کرینا کپور هم کار کړی دی. دا فلم پرکاش جا جوړ کړی دی.
اس ویوستا کو اس پرشت حالات تک پہنچانے میں آپ جیسے لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے مانو جی.
तुम जैसे सेल्फिश लोगों के लिए हर्ट वर्ड का कोई मतलब नहीं होता मानव. तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैंने आंख बंद करके तुम पर विश्वास किया.
अरे नेताजी, बिना हमें बताए कोई पार्टी हमारे डिस्ट्रिक्ट में झंडा तक नहीं उठाता और आप हैं कि सीधे हवाई जहाज से गांधी चौक पर लैंडिंग करेंगे और लगेंगे भाषण झाड़ने.
छोटा बड़ा हर पार्टी का विधायक बहुत मेहनत, तिकड़म और इन्वेस्टमेंट करके चुनाव जीतता एक बेचारा पांच साल कुछ कमाएगा और किसी को हक नहीं बनता है कि उसके इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाले.
इनफ, नो करें आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम.
अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन.
د هند سینما مشهور اکټر شاهروخ خان نوی فلم چنائی ایکسپریس نوی سندره 1 2 3 4 گیٹ آن دا ڈانس فلور پر شبیدا. فلم چنائی ایکسپریس با په وړو کې اختر کې نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
I'm gonna get the
مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. د ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00202211212 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي. قدر مرو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او اوس وخت شبي د مشال رادیو نوي 19 پروگرام شال او شمله دا کلتوري پروگرام به تاسو د هر خالی پورز اوریدل شي. دا پروگرام زمونږ همکاري انیس اجمل تاسو لپاره جوړ کړی دی. نو راځي چې د مشال رادیو نوي پروگرام شال او شمله لومړی پروگرام باور
ستړي مشه شال او شمله خبرونه کې درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې بعد پښتنو د کلتور په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو او حسب کوو چې دغه لرغونی کلتور په اهمیت او په دې کې د روانو بدلونونو نه ځان خبر کړو. په نړۍ کې کارپوهان د کلتور بیلابیل تعریفونه کوي او بشمیره معنی یې راوباسي. د یو قوم د دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالي، تعمیرونه، ادب، غرض د ټولنیز ژوند ټول اړخونه دغه کلتور جوړوي. د هر یو ژوندي قوم په شان پښتانه هم خپل یو سپیشلی کلتور او د ژوند تیرولو قاعده لري. پښتانه زیاتره د لوړو لوړو غرونو په درو کې ژوند تیروي. وطن یې ښایسته دی، د فطرت په رنګونو مور دی، نو ځکه کلتور یې هم د ژوند د ټولو رنګونو نه ډک دی. پښتانه د هندوکش د غرونو په لمن کې د قبیلو په شکل کې اوسېږي او د پښتونولۍ د قاعدې یا د کوډ اف کنډکټ لاندې د ژوند د هلو ځلو انتظام کوي. په دغه موضوعاتو به په راروانو خپرونو کې بحث کوو. لومړی د دې پیژندلو هڅه کوو چې کلتور اصل کې وای ستا او آیا د دومره وسیع ټکي تعریف ممکن هم دی او کنه. په دغه اړه د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولي شاه خټک وایي کلتور د یو قوم د ژوند تیرولو طریقه وي.
کلچر چې دینو اصل مونږ دلته کې کوم اصطلاح دا کلچر دی او دا کلچر معنا بیا دلته چې د مشرقي ژبو کې نو ثقافت په نوم باندې ثقافت کلچر یا کلتور د یو قوم بلند ساده ټکو کې بداوي د ژوند لاره د هر یو قوم چې په ټولنه کې په سوسایټي کې وخت رہی نو دا وی د ژوند یو طریقې وی یو لار چاره وی او هغه اصول وی ځکه چې هر کلتور چې وی هغه یو اخلاقی فلسفه لري.
په افغانستان کې د ننګرهار په هنتون استاد لال پاچا ازمون بیا د کلتور معنا داسې بیانوي.
انګلیسي ژبه کې موږ کلچر لرو، عربي ژبه کې د دې معادل ثقافت دی، په فارسي ژبه کې د دې معادل فرهنګ دی. دا درې واړه کلمې موږ په یو معنا باندې استعمالو او دا د ولس یا د خلکو د کړو وړو او عادتو کوونو مجموعه ده. او په اصطلاح کې کلچر، کلتور او فرهنګ هغه مادي او مانوي سیزونه او ارزښتونه چې له یو نسل نه بل نسل ته په میراث باندې پاتې کیږي هغه موږ په کلتوري ارزښتونو یا فرهنګي ارزښتونو کې راولو. په پښتو کې د کلچر لفظ سره دا مفغم شوی دی، افغاني شوی دی، په کلتور باندې اوښتی دی. په انګلیسي ژبه کې د دې ریښه چې د کلچر ده، په عربي ژبه کې معادل ثقافت دی، په فارسي ژبه کې معادل فرهنګ دی، او فلیپوس په نام باندې هم دغسې یاد شوی دی او په همدارنګه په نورو فرهنګونو کې د یوناني ژبو الفاظ هم ورته استعمال شوي.
د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړي حبیب الله رافی بیا وایي کلتور د یو قوم د دستور مذهبي عقیده موسیقي کالی او دایي ټولنیز ژوند دی.
کلتور د یوې ټولنې پیژندګلوي ده، د یوې ټولنې قدنما هنداره ده، د یوې ټولنې د ژوند د تمدن او د دوی د عقل و هوښیارۍ او زحمتکشۍ او د دوی د کار و زیار نتیجه ده.
دا چې کلتور، تهذیب او رسم و رواج جوړ څنګه شي، ډاکټر راجولی شاه خټک وایي کله چې یو قوم د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره لارې چارې جوړې کړي نو کلتورونه په وجود کې راشي.
نو کلچر داسې را پیدا کیږي چې د یو نسل، د یوې وینې، د یو قوم خلک چې وی یو رس چې وتوایي او هغه ځان ته خپل یو جغرافیایي حدود ولري، نو هغه جغرافیایي حدودو کې دننه د دغه نسل په خواره سې چروند د هغوی پرورش کېږي. نو ورو ورو دلته کې د ژوند د ضرورت تر مخه هم او د روحاني ضرورت ځکه چې د بني ادم خپل نفسیات دي، د روحاني ضرورتونو تر مخه هم دوی د ژوند دغه لارې جوړې کړي، دغه رنګ جوړ کړي. نو هغه یو داسې ټاکلی او تړلی نظام وي چې هغه نظام کې زمون د ژوند د ژواک څنګه چې ما وویل دا خبره، هغه ټول د هغه قوم د اجتماعي نفسیاتو نه راوتي یو رنګ بې پای کې. نو یو قوم کلچر چې پیدا کېږي نو هغې دپاره دغه شانې خپل آب و هوا، خپل ماحول، خپل ځمکه، خپل خاوره، یو نسل خلک پیدا دي، نو په هغې کې هغه بیا وده مومي. بیا دا کلچر چې ډېر سترانګ شي لکه خور وور شي نو دې نه بیا تهذیب په وجود، تهذیب دا دی چې لکه ښارونه پکې آباد شي، د لینډ او د سوداګرۍ او د تجارت او داسې د نور زرونه د اخلاقي قدرونو په رڼا کې بیا رسمونه جوړېږي. رسمونو کې دواړه سیزونه ته، یعنی یو پکې د خپل ماحول د ټولنې د ژوند عکس وي، بل د دې یو روحاني اړخ وي.
دا چې د یو قوم لپاره خپل کلتور څومره اهمیت لري، تلپاچا اسمونی یې پاړه وایي چې څنګه د یوې ودانۍ د ودرېدو لپاره مضبوط بنیاد مهم وي، نو همدغسې د یو قوم لپاره کلتور مهم دی.
د کلتور اساس او بنسټ یا د فرهنګ اساس او بنسټ دا دی چې په هغه کې یو ولس، یو ټولنه او یو قوم، یو ملت پیژندل کېږي. ارزښتونه دا دي چې که چیرته یو قوم کلتور ونه لري، فرهنګ ونه لري، هغه په نور دنیا کې به پیژندل کېږي نه. د دې د قوم او د یو ملت د پیژندنې اشناخ یو مهم اساس او بنسټ چې دغه کلتور دی. نو که چیرته یو قوم دغه ارزښتونه ونه لري، پیژندل کېږي نه، ته به څنګه د خپلو ارزښتونو په رڼا کې کله چې څو قومونه سره یو ځای شي هغه به وپېژندل شي؟ هغه به د جامو نه پېژندل کېږي، هغه به د ژبې نه پېژندل کېږي، هغه به د خویونو نه پېژندل کېږي، هغه به د عادتونو نه پېژندل کېږي، او هغه به د نورو ارزښتونو له مخې پېژندل کېږي. دا ارزښتونه چې دي دا ټول په کلتور کې شامل دي. نو کلتور د یوې ټولنې، د یو قوم، د یو ملت د پېژندنې او شناخت اساسي بنسټ دی.
راجولی شاه خټک د کلتور د ژوندۍ ساتلو د اهمیت په اړه بیا وایي چې کله د یو قوم کلتور ختم شي نو د هغه قوم د ختمېدو خطر هم پیدا شي.
کلتور چې کم دی نو دینه پس بیا راځي سیولایزیشن چې موږ ورته تهذیب یا تمدن وایو. نو دا د یو قوم د شناخت له ټولو لوی علامه دي. د یو قوم د پېژندلو دپاره د هغوی کلتور مطالعه کېږي، د هغوی مزاج نفسیات کتلی کېږي. که چېرې کلتورونه د منځه ووځي نو یو کیاس به پیدا شي چې انتشار ورته وایي، یو اړې ګړې به پیدا شي، یو بېدباري غیر یقیني صورت حال پیدا شي.
او اوریدن کو نننے خبرونه کې متاسفه د کلتور د معنی او دغه د اهمیت پړه معلومات درکړل. راتلونکو خبرونه کې بعد د پښتنو په کلتور او دغه کلتور په مختلفو شاخونو خبرې کوو. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زمونږ د پیغام ریکارډونه کې مشین شمیره ده 00202212212.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې.